د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخی ما د 15 بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه اخیری غړی ده. د 15 څخه تر شپږو بجو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدل شئ په دې غړی کې. نو موږ سره پات شئ ځکه چې تازه صورتحال باندې مو خبرو کومې تازه پیښې چې روانې دي په هغې اړه باندې تاسو ته ډېر څه لرو. لومړی به شاهین بنیرې تاسو ته خبر دم وایي. حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله 22 تعلیمي ادارې تړلې دي. د پېښور BRT یا چټک بس سرویس په عارضي توګه تړل شوی دی. او په امریکا کې ترهګرۍ په تور نیول شوي د یو پاکستاني ډاکټر د نفسیاتي معاینې حکم ورکړل شوی دی. د خبرونو تفصیل. حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله په 1300 ساعتونو کې 22 تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 14، اسلام آباد کې یو، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 سکولونه تړلې دي. له دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې هم یو میډیکل کالج هغه وخت وتړه کله چې د زده کوونکو او ملازمینو څخه په 14 کسانو کې د کورونا تصدیق وشو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورونا د وبا له کبله شپږ میاشتې تړل شوې تعلیمي ادارې د سپتمبر په 15 پرانستې دي. د پېښور BRT یا چټک بس سرویس په عارضي توګه تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو BRT بس کې وور لګېده. تر دې مخکې هم د یاد سرویس په درېو نورو بسونو کې وور لګېدلی و. پرون د ټرانس پېښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي، او چې کله دا عمل سرته ورسیږي نو یاد بس سرویس به بیا پرانستل شي. اسلام آباد های کورټ د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کړی دی. نوموړی د پلټنو د وفاقي ادارې FIA د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې د پوز د بدنامولو په تور نیولې وو. دغه پر ضد یې په راولپنډې کې مقدمه درج کړې وه. په FIR کې ویل شوي چې تور په مبینه توګه په سوشل میډیا د فوز په ګډون د پاکستاني ادارو پر ضد پروپیګنډا کوله. پرون د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطر من الله د اسد علی تور حفاظتي ضمانت منظور کو. ورته وویل چې د ضمانت لپاره د راولپنډې عدالت ته خواستو کې. اسد علی تور هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې عدالت ورته دیوی ونه حفاظتي ضمانت منظور کړی دی. د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په پاکستان غږ کړی دی چې په سوشل میډیا په خبریالانو د بندیزونو مخه ونیسي. رپورټرز وداؤټ بارډرز نن په یو بیان کې ویلي چې 1300 ورځو کې په دریو خبریالانو د غدداري خلکو د راپارولو او پاکستان پر ضد د هلو ځلو تورونه پورې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بلال فاروقي، ابصار عالم او اسد علي په نومونو دریو خبریالانو پر ضد یا خو مقدمې جوړې کړې دي او یا یې د هغې پر ضد پلټنې پیل کړې دي. RSF په بیان کې زیاته کړې ده چې باید د خبریالانو د زورولو دا لړۍ نوره ودرېږي. او په امریکا کې ترګرې په تور نیول شوي د یو پاکستانی ډاکټر د نفسیاتي معاینې حکم ورکړل شوی دی. د محمد مسعود په نوم دا ډاکټر او پخوانی څېړنکار دا مهال د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د پولیسو په تحویل کې دی. هغه د مارچ په 14 د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI ایجنټانو د مینیاپولیس په سینټ پال هوایي ډګر نیولی و. مسعود د یو بهر ملکي ترهګر تنظیم سره د مادي مرستو لپاره د هڅو په یو پیښه کې مجرم هم ګرځول شوی دی. په هغه تور دی چې د FBI د مخبرانو سره په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې سره د خپلې وفادارۍ څرګندونه کړې وه او ویلي وو غواړي چې په امریکا کې په خپل سر بریدونه ترسره کړي. څارنوالانو عدالت ته ویلي مسعود باور کاوه چې دغه ایجنټان د اسلامي دولت ملګري دي. مسعود په امریکا کې د کار په ویزه اوسېده او له دې وړاندې د میو کلینیک په نوم د روغتیا د ادارې سره کار کاوه. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له شاهین بنیري څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پېښور چټک بس د اور لګېدو تر پېښو وروسته د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلی دی. یو ځایي اوسېدونکی وایي
د دې مکمل تحقیقات پکار ځکه چې دا خو د اویا ارب روپو منصوبه ده.
په کوټ کې د دوه وشي او غړو تر وژنې وروسته پر خلکو سیاستوالو د آرام اوسېدو غږ کړی دی.
زاله تشیت هم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز ای دا مذهبي خبره دانه.
پرون د پاکستان پارلمان په شریکه غونډه کې د اپوزیشن د اکثریت باوجود د پاکستان حکومت ځینې قوانین منظور کړل. دغه غونډه ته د اپوزیشن ځینې غړي نه ورغلي، د دې وجه څه ده؟
تر همدا د اسټابلیشمنت چې کوم فشار پر راځي او حکومت چې د خپل دباو په دې اړو باندې اچي، دا وی دا کړی چې را به تر همدا غدا چې موږ په دې اجلاس کې شرکت ونکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو، د پېښور چټک بس یا بی آر ټی پروژه له دې امله ځنډېدلې چې دو بسونو کې اور لګېدلی و. د چارواکو په خبره د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ ورته ویلي چې دوی به د ټولو بسونو ارزونه کوي او تر هغې چې دا بسونه د خلکو لپاره محفوظ ونه ګڼل شي باید سفر پې ونه شي. بلخوا د پېښور اوسېدونکي وایي چې په دې کې په کار د تحقیقات شي، ځکه چې په اویا عرب روپو باندې جوړ شوی دې پروژه کې ولې داسې بسونه دي چې هغه زر اور اخلي. همدارنګه ځینو نورو خلکو بیا د دې بسونو د ودرېدو له وجې د ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې دغه ارزانه بس پروژه په کار د زر تر زره بیا شروع شي. پر دې پروژه په 2018 کال کې کار پیل شو او د څو ځله ځنډ وروسته روان کال په اګست میاشت کې بشپړه او پرانستل شو. غلام غوث په روسي صورتحال رپورټ لري.
د پېښور بی آر ټی بس سرویس په عارضي توګه بند کړی شوی دی او دا د هغې وروستو ده چې د سپتمبر په 14 نیټه د ماښام په وخت په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بل بی آر ټی بس کې اور لګېدلی و. تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګېدلو پیښې رامخته شوې وې. په دغه اړه د بی آر ټی بسونو د انتظام د ادارې ترانس پېښور ویاند عمر مشال ریډیو ته وویل چې بس سرویس په عریضي توګه تړلې شوی او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي.
دو آگ لگنے کے واقعات تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی.
د اور د لګېدلو دوه پیښې رامخته شوې وې او په دوه نورو بسونو کې د معمولي سپرغې راپورونه راغلي وو. نو د اور د لګېدلو د پیښو په اساس په عریضي توګه دا سرویس وتړل شو چې مقصد یې د خلکو حفاظت دی. د بسونو جوړونکي کمپنۍ په سپارښتنه دا ګام پورته کړی شوی.
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو معطل کیا گیا.
د بی آر ٹی بسونو د تړلو وروستو په پېښور کې اولس یو ځل بیا په زړو بسونو او ویګنو کې په سفر کولو مجبور شوی دی. د زاهد الله په نوم د پېښور یو اوسیدونکی وایي اول د بی آر ټی په پروژه د ټاکل شوی وخت نه زیات کلونه ولګېدل او اوس د اور د لګېدلو پیښو دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي.
مونږ د دې لپاره زو کار جوړ کړلو خو په خوشحالي سره یو ځل پکې لاړم. لو خو چې اوس پکې زو نو مونږ ته خپل ځان چې کوم په خطر کې ځکه چې په دې باندې سلورم بس چې په دې کې اور لګي. نو آیا چې په دې کې اور ولګي مونږ باندې په کم اوسو دا خو بند بسونه دي پوه شو. زه خپل زموږ ځان هم پکې چې کوم زیر زیاده خطر ده. بی آر ټی مونږ چې کوم دی پهلې دی حکومت مونږ وجه دا په شپږ میاشتو کې دا جوړیږي. نو شپږ میاشتې دا دونه زیاده شو چې دا تک درې کالو ته ورسېدو. مونږ ته تکلیفونه مو زموږ دکانونو ته چې کوم دغه تکلیفونه ټرافیک هم چې کوم ټول بلاک به وهر اوسه چې دا بسونه په چا جوړ کړی دي. د دې تحقیقات پکار دي چې آیا دا څنګه دا سلورم بس ته اور اخلي، دا د کومې د وجې اخلي. د دې مکمل تحقیقات پکار دي ځکه چې دا خو د اویا عرب روپو منصوبه ده.
د پېښور په صدر کې د بسونو په سټاپ ولاړ د رپی الله په نوم یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې بی آر ټی بسونه د ولس لپاره یو ډیر ښه سهولت وو او حکومت دی زر تر زره دا بیا بحال کړي.
چې مونږ نارمل کم دغه کې زو ټیکسي و غیره کې نو هغه په نسبت دغه مونږ ته ډیر آسان پرې وځي. نن چې مونږ رالو نو مونږ په سر سټیشن باندې هغه ته مونږ معلومات وکړه. هغه مونږ ته دا ویل چې مطلب چې بس چې اور لګېدل دا هغه د وژنه چې کم دنه نه دوی مورز دی بلاک ته او مونږ هم بس حکومت نه دا خواسته چې دې چې کم سرویس و غیره چې هغه مطلب چې خبر برابر کړي.
خو د بسونو د انتظام د ادارې ویاند محمد عمر وای چې دا محل هغه د نشي ویلې چې کله به د بسونو تک را تک بیا پیل شي.
چینی ماہرین کی ٹیم ہے جو وہ پہنچ چکی ہے, جس کے حوالے سے جو بس بنانے والی کمپنی ہے ان کے ماہرین پہنچ چکے ہیں.
د بسونو جوڑون کی چینائی ماہرین اڈلا را رسیدلی دا او داوی نور ماہرین ہم را روان دی چې د پلټنو دا عمل په تیزی سره ترسره کړو. اوس د وخت نوړان دی نشو ویلې چې کله به د بسونو تک را تک بیا بحال شي. په تیر شوی میاشت کې د سلور نیم لکو نه زیاتو خلکو زو کارت ترلاسه کړی وو او د دیر شو لکو نه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو.
30,00,000 لوگوں نے سفر کیا.
د اگست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور بی آر ټی پرانیسته کړی وو او د بسونو د انتظام د ادارې د شمیرې تر مخه هر ورځ به د 10,000 نه واخله تر 100,000 پوری کسانو په دې بسونو کې سفر کول. غلام غوس, مشال ریډیو, پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521, شارټ ویوز 2013, 15,350 او 15,000.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د دغه صفو ترڅنګ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه واورئ. مشال ریډیو .com زموږ پته ده. کچرته په ویب سایټ باندې موږ نشئ اوریدلی نو تاسو کولی شئ چې د ایپ د لارې که سمارټ فون لرئ, موبایل لرئ, نو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه موږ واورئ او بیا را سره خپل نظر هم شریکولی شئ. اوس یو بل رپورټ زو کوارټ ته. په کوارټ کې د دوو شیو وګړو تر وژنې وروسته ځایي خلک او سیاستوال اندېښنه لري چې په دغه ځای کې یو ځل بیا د شیا سنی تاوتریخوالي ته لمن وهل کېږي. ځایي چارواکو له خلکو غوښتي چې آرام دي ووسی. سیاسي ګوندونو د امن برقراره ساتلو لپاره د یو بل سره د خبرو اترو ژمنه کړې ده او یو غونډه راغوښتي. خلکو پر پولیسو تور پر کړی دی چې سمې پلټنې نه کوي, خو پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر کومې پورې تحقیقات بشپړ شوي نه, دوی څوک ګرم نشي پیژندلی. په اړه د ممتاز بنګش رپورټ اورو.
په کوهاټ کې یوه ورځ وړاندې دوه تنان وژنې نه وروسته انتظامیې کوهاټ او هنګورو ټریفیک لپاره عرضي توګه تړلې او خلکو ته یې پورم نه پاتې کېدو خاص کړی. بلخوا جمعیت علما اسلام ګوند د پیښې غندنه کړې او د هفتې په ورځ یې ټول ګوندیز کانفرنس بللو اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام ځایي امیر مولانا عبدالرحیم چهارشنبې په ورځ خبري کانفرنس کې ویلي چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژنه او بیا په پیښه کې ککړ کسان نه نیول کېدل د ځایي انتظامیې کمزوري څرګندوي. نوموړي تور ولګوه چې د حالات خرابېدو ذمهوري به د انتظامیې په غاړه وي. که داسې نه وي نو ملزمان دی ونیول شي چې سیمه د فرقایي زون خطو د خطر نه بچ پاتې شي.
چې موږ امن او امان وي. الله پاک امن پسند کړی دا, امن غواړي. موږ جدا مسلمانان یو, مو امن غواړو. مو هیڅ کله دا نه غواړو چې فرقوریت دی وي او جنگ جګړې دی او قتلونه دی وي. دغه ته چې کم څوک سیاسي رنگ ورکوي یا د فرقه غدې مذهبي رنگ ورکوي دا انتظامی او غفلت ته واغې دا تحقیقاتو کې زال تشیتم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز ای انتظامیه زیمواره دا دې تحقیقات بو کوي چې دا کم څه واقعات دي. دا مذهبي خبره دا نه, که مذهبي خبره دا وې نو تا خو مو اوس محرم تیر شولو. محرم کې هیڅ قسم دا ګډوډ نه وو, ټولو تعاون وو, دوکانونه هم بند وو او دوکاندارانو دوکانونه بند کړی وو. امن امان دې پاره چې مو امن امان برقرار وي.
د نوموړي په خبره هفتې په ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللې ځکه چې ځینې پټ خلک د کوهاټ امن خرابول غواړي او حالات فرقیز اړخ ته بوتلل غواړي. په کانفرنس کې به د سیمې مشران, سپین روبي او عالمان هم شریکیږي. د تاجرانو اتحادی مشر حاجی عبید خان مشارې ډوته وویل چې په دوکان کې دننه د دوه کسانو وژلو نه وروسته پولیس په موجودیت کې ځینې کسانو په زور دوکانونه تړلو کوشش وکړو, کومې نه چې د حکومت کمزوري معلومیږي.
حکومتی ادارو چې دی هغه غفلت کړی دا, هغه په بنیاد باندې دا پولیس چکم نکبندی کڑی ہوا آگا کہ نکبندی دا پولیس نا اہلی پا باعث خلق شرپسند بازار تا نواتی دی او آگا افا دلتا بازار کے خورا کڑی دا
بلخوا دا کوہا ڈویژن پولیس و مشر یا ڈی آئی جی طیب حفیظ چیما پا یو خبری پانے کے ویلی چی پلٹن روانی دی او دیر زر با ملزمان و نیولی شی دا کوہاڈ رئی پولیس و مشر جوید اقبال تیر ورز مشار ریڈو تا ویلی چی تر اوسا ندا معلومه چی دا دی پیخ تر شاہ سوگ دی پلٹن روانی دی
مونگ دا فیملی ممبرانو سره خبری کری دی آگے نہ سر ذاتی سزا سے خبر علامہ خیتا ناراضی نمنگ اے ٹی اے کے مو ایف آئی آر دادے درج کرے دے
د سپتمبر په 15 نامعلومه موټر سایکل سوارو پیښور چوک سره نږدې په یو دکان کې اعتزاز حسن امیر حسن خان نومې دوه کسان په ډزو ووژل چې وروسته یې د مړو خپلوانو پیښور چوک کې احتجاج هم وکړ. پیښې پسې سمدستي کمیټۍ چوک کې جومات مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې هم وکړې چې په ترڅ کې دکاندارانو دکانونه وتړل او کمیټۍ چوک کې احتجاج پیل کړ. ولې د انتظامیه په باورتیا دواړه احتجاجونه په فوري توګه ختم شول او دکانونه بیا پرانیستل. د سپتمبر په 14 د هنګو جوزاري سیمې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د محمد خواجه یا مدخوزي نومې سیمې یو اوسیدونکي په ډزو ووژلو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کوهاټ په کې ډي سیمه کې هم وسلوالو په دوکان کې دننه یو تن په ډزو ویشته و. په پیښو کې وژل شوي ټولو کسانو د هنګو سره تعلق لرلو چې د وژلو وجه یې لا تر اوسه نه ده معلومه شوې. بلخوا د هنګورو تړل کېدو سره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او سیمې ته تګ راتګ لپاره د سومارو روډ کاروي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د پارلمان په پرونی مشترکه غونډه کې حکومت د کم اکثریت باوجود یو شمیر بلونه منظور کړل. اپوزیشن چې د دې بلونو تر مخه ویل چې حکومت به د دغه بلونو منظورول ته پرې نګدي، ځینې غړي غیب وو او غونډه ته نه ورغلي. اپوزیشن ګوندونو خصوصا مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي ویل دي چې دوی به په دې اړه څېړنه کوي چې څوک نه ورغلي، خو حکومت وایي چې دوی خپل کار وکړو او په سیاسي لحاظ باندې چې کم کار کې دا غي دوی بلونه منظور کړل. څېړون کې دا وایي چې په دغه کسانو باندې فشار وو چې غونډې ته رانشي. په اړه د احمد الله رپورټ.
د ستمبر په 19 د پارلمان مشترکه غونډې دوران حکومت د کم اکثریت باوجود د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف سره تړلي قوانینو ترڅنګ ځینې نور بلونه په واضح اکثریت سره منظور کړل. د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې د پارلماني استازو مجموعي شمیره 446 ده چې پکې د اپوزیشن د غړو شمیره 216 او د حکومتي غړو شمیره 212 جوړیږي. تېره ورځ د پارلمان په مشترکه غونډه کې د حکومت 14 او د اپوزیشن 6 دیرش غړي غیر حاضر ول او دا شان حکومت بلونه د 190 په مقابله کې په 200 ووټونو سره منظور کړل. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلماني استاذي شاهد خاقانه باسي د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز سره په خبرو کې وویل حکومت د ایوي منصوبه بندي تر لاندې د مشترکه غونډې اعلان ایو ورځ وړاندې وکړو چې په کم شمیر کې د اپوزیشن استاذي غونډې تراشي او دوی خپل بلونه په اسانۍ سره پاس کړي. د مشترکه غونډې اعلان حکومت د ستمبر په 15 د شپې په 10 بجې وکړو چې په 14 ستمبر به غونډه کیږي او داسې قصدن وکړل ځکه چې ورته معلومه وه چې د اپوزیشن یو شمېر غړي د ملک نه بهر دي، ځینې بیمار دي، علاج یې روان دی او ځینې غړي خو په نورو ښارونو کې وو. هغوی غونډې ته هم راونه رسېدل، خو د دې باوجود په پارلمان کې د اپوزیشن 190 غړي موجود ول او د حکومت او اتحادیانو شمېره 180 وه. موږ چې کومه شمېره وکړه نو په هغې کې د اپوزیشن 3 ووټونه زیات ول. خود حکمران ګون پارلماني استاد صداقت علي عباسي د شاهد خاقان عباسي دا تورونه پر دولو سره مشال ریډیو ته وویل اپوزیشن چې کله د ناکامۍ سره مخ شي نو بیا د درغلي تورونه لګوي. وزیر اعظم تیره اونۍ دا بیان ورکړی و چې پروانه اونۍ کې بعد پارلمان ګډه غونډه رابلو، نو دوی خو هغه وخت هیڅ اعتراض نه کړو او دوی چې د ناڅاپي غونډې رابللو خبره کوي نو پرون یې په پارلمان کې ولې دا مسله راپورته نه کړه؟ دوی صرف بانې کوي. تا ترڅو چې د شمیرو خبره ده نو د ټولې کاروایی ویډیو موجوده ده او پارلماني استازي هم هر څوک پیژني نو دوی دې دوباره شمیرې وکړي. د اپوزیشن کمګړي چې غیر حاضر ول ګړم چې هغوی د پاکستان د ګټو پر ضد ووټ نه ورکول غوښتل نو ځکه نه و راغلي. نو دا خو ښه خبره ده. دا په لومړي ځل نه دی چې اپوزیشن د واضح اکثریت باوجود له ناکامۍ سره مخ شوی وي. د تیر کال په جولای کې اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک په سینیټ سیکریټریټ کې جمع کړو او د اگست په لومړۍ نیټه سینیټ غونډې دوران د صادق سنجرانی په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې. اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وي او دا شان د سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. هغه وخت په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 4 او حکومت او اتحادیانو شمیره 4 شوه. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه هارون رشید نه تپوس وکړو چې د واضح اکثریت لرلو باوجود اپوزیشن ولې د ناکامۍ سره مخ کیږي نو نوموړی وایي
زیاتره همدا د اسټابلیشمنت چې کوم فشار پرې راځي او حکومت چې د خپل دباو په دې وړو باندې اچي نو دغه کړي چې را بهتر همدا غدا چې موږ په دې اجلاس کې شرکت ونه کړو چې 50 کسان ته اپوزیشن د اسټرنت نه وباسي نو بیا خو حکومت په اسانه ګټلی شي او هر قانون سازي کولی شي. پاکستان کې دې وخت کې کوم اپوزیشن دا هغه ډېر ډیوایډډ اپوزیشن دا سینیټ الیکشن کې هم وی ډېر اعلانونه کړي چې موږ په تحقیقات کو هغه نه تحقیقات شو حالانکه ټول خبر دي چې څوک وو دا کسانو کله داسې کرنچ ټایم راځي نو هغه کې بیا چې کوم لږ کمزور غړي وي هغه بیا یو سیټ ته شي او نه غواړي چې هغوی باندې چې کوم فشار د اسټابلیشمنټ یا د حکومت چې د هغې د وجې خپل چې کوم ذاتي مفادات دي هغې ته زیات نقصان ورسي.
د 2013 کال په جولای میاشت کې شو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند کامیابي ترلاسه کول وروسته اپوزیشن ګوندونه دا تور پورې کوي چې یاد ګوند د فوز په مرسته انتخابات ګټلي وو خو تحریک انصاف ګوند فوز او د پاکستان د ټاکنو کمیشن د اپوزیشن تورونه رد کړي وو او ویناي و چې ټاکنې رڼې او شفافې وي او درغلي پکې نه و شوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې څنګه ځان له کورونا وایرسا ساتلی شي. که څه هم ډیر خلک فکر کوي چې کورونا وایرس اوس کمزور شوی دی او ډیرې پیښې مخې ته نه راځي، سمه ده چې ډېرې پیښې مخې ته نه راځي خو لا ختم شوی نه دی. په ډېرو ځایونو کې لکه اوس مثلا په اروپایي هېوادونو کې په ډېرو ځایونو کې دا بیا د سره راپورته شوی دی او ډېر خلک یې ناروغه کړي دي. په پاکستان کې چې کوم د سرکاري ویبسایټ دی او په دې اړه باندې د کورونا وایرس په اړه باندې معلومات خپروي، د هغې تر مخه د تازه شمیرې دا دي چې 3,00,000 خلک چې دي په کورونا وایرس باندې اخته شوي دي. 6,403 کسان تي تر نن ورځې پورې مړه شوي دي او 2,91,108 تي جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت د تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې 2 سکولونه چې دي هغه بیرته بند کړل او دا سکولونه د سپتمبر 15 باندې سکولونه بیرته خلاص شوي وو خو حکومت ویلی وو چې ځینې لارښوونې کړې وو چې د هغې د مخه به د سکول نه خلاصېږي، مطلب ماسک به غسل کېږي، ماشومان او استادان به ماسک اغوندي، لاسونه به اینځي او نور احتیاطي تدابیر به کوي. خو داسې نه و شوي نو ځکه یې په 48 ساعتونو کې 2 سکولونه بند کړل او دا یې ویل دي چې کېدای شي نور هم بند کړي، نو یعنی کورونا وایرس ختم شوی لا نه دی. خا بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. په بلوچستان کې د بادینی ټرمینل چې دی پرانستل شوی، دا لار چې ده د افغانستان سره پاکستان تړي او په ډیورنډ کرخه باندې چې ده د چمن د وروسته د غزې کې دویمه تجارتي لار ده. خلک خوشحاله دي چې دې سره به د دواړو خواوو خلکو اقتصاد ښه شي او تجارت به ورسره زیات شي. په اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویل دی چې د بلوچستان د پسماندګۍ موږ ټول ذمهوار یو. که په تیرو وختو کې د صوبې د ترقۍ لپاره سمه منصوبه بندي سوې وای، نو نن به بلوچستان د ترقۍ وضع څه بل ډول وای. نوموړي دا خبره تېره ورځ د بلوچستان په کلاسیف الله کې د افغانستان پل ته څیرمه د بادینې پر بارډر باندې د یوې نوې تجارتي ټرمینل د پرانیست پر مهال کړې ده. پر دې مهال د فوج صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرل محمد وسیم اشرف، د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو او آی جی ایف سی میجر جنرل فیاض حسین شاه هم موجود وو. په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوي ټرمینل د پرانیستو وروسته به نه یوازې تجارت زیات شي، بلکې د سیمو و خلکو ته به د روزګار نوي مواقع په لاس ورشي. هغه د بلوچستان پر تجارو زور ورکړی چې په سیمه کې د تجارت د ودې لپاره د نه یوازې د افغان تجارو سره ښه اړیکې وساتي، بلکې د افغان ولس پام دې هم د تجارت ولور ته راواړوي چې هغه هم د دغه تجارتي ټرمینل د لارې ګټه پورته کړي. د حکومت له لوري د بادنې تجارتي ټرمینل و پرانیسته د بلوچستان د تجارو له لوري هرکلی سوی دی. په دې ترڅ کې د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ د مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د بادینی بارډر د خلاصون څخه به شاوخوا 600,000 کسان ته روزګار په لاس ورسي.
یو بارډر یو ګیټوی چې خلاصې د 100,000 څخه د 15,000 انسانانو ته روزګار میلاویږي، نو چې ودې خواته 15,000 ته میلاو شي، 15,000 واخواته میلاو شي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دا موږ د ډیره وخت څخه د چمبر اب کامرس طرف څخه د وساکي تجارت موږ لګیا وو الیزلې مکولې، خو موږ نن ودازی ته ورسېدلو. پرون ابتدا چې دغه ګیټوی خلاصه سوله دا د تورخم پر لاس افغان ترانزیت سره روان دی. 800 کیلومتره د راجامپور څخه تورخم لیرې دی او باجنۍ د راجامپور څخه 400 کیلومتره دی. 400 چلته تورخم ته رسیږي، دلته به کابل ته رسیږي، دلته به ایران ته رسیږي.
ښاغلی کاکړ غوښتنه وکړه چې د پاکستان مرکزي حکومت دی د بلوچستان او افغانستان ترمنځ د تجارت نورې لارې خلاص کړي، ځکه چې د دې څخه د دواړو ګاونډي هیوادو ګټې تړلې دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو اختر کړتا
چې دلته 200 کیلومتره بارډر موږ در ایران پر دی په بلوچستان کې موږ دلته دا غواړو چې موږ نور بندران خلاصي چې هغه پر کمردین باندې سي او پر توبه کاکړی پر توبه چګوی د ګلستان پر سیمه باندې سي او پر مشکی سي پر دالبندین سي. موږ دا غوښتنه ده چې دا خلکو ته بارډران خلاصي. په بلوچستان کې کارخانه نشته، روزګار نشته، یو شی نشته. کچیر دا ګټوی خلاصي لسلو انسانان ته روزګار میلاو شي. موږ د بلوچستان آبادی 5% ده، رتبه د لیاز 45% ده. موږ ډیر خوشحالی د بلوچستان د خلکو ډیره فائده ده او د عوام کدا سیمه ته څوک پراتی کو دې سیمه ته ترکی چې دغه په تجارت راځي، په توفاق نه راځي، په کلاشنکوف نه راځي، د توفاق کلچر ناکامه سو. موږ چمبر دا کوښښونه کوي چې موږ دغه ګټوی خلاص.
د بادینی د تجارتي ټرمینل د پرانیست پر مهال د فوج د صدرن کمانډ مشر لیفټیننټ جنرل وسیم اشرف اول چې د بادینی د تجارتي ټرمینل څخه به په سیمه کې ترقی او خوشحالی راشي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې به بادینی بارډر لوی کردار ولوبوي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت او فوج د افغانستان سره د تجارت د ودې لپاره نور ګامونه هم په پام کې نیولې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کلاسیپلا بادینی تجارتي ټرمینل 6 بلیون روپیې په مصرف تیار شوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ترلاسه کړئ. پیدا کړئ دا اوس په فیسبوک باندې تاسو لاړ شئ، که فیسبوک لرئ نو د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ. هغه ته ډیر ټیکسټ کې رپورټونه هم شته، د ویډیوګانې هم شته. په ویډیوګانو کې یوه ډیره ښه ویډیو هغه چې ډیرو خلکو کتل ده، هغه د جلال آباد ویډیو ده. په جلال آباد ښار کې لسګونو مېرمنو لاروین کړی و پرون، او دوی په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ، دوی د هغې ملاتړ کړی و. د ملاتړ تر څنګ دغه مېرمنو هیله هم ښودلې وه چې دا خبرې نتیجه ورکړي او د دې ترڅنګ طالبان او حکومت دې دا هیله غوښتنه کړې و چې طالبان او حکومت دې اوربند وکی او په دې توګه دې جګړې ته د پای ټکی کړي. نو تاسو ورشي دغه ویډیو ګورئ، خا د خوخه به موشي ملګرو سره هم شریکوي شي. اوس 5:00 شو، راځي چې له شاهین بنیري څخه د خبرونو لنډیز وګورو. سلام شه، د دې وخت مهم خبرونه. حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیر نه عملي کولو لکبله 22 تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 14، اسلام آباد کې یو، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 سکولونه تړلې دي. د پیښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په عارضي توګه تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې اوزل بیا په یو بی آر ټی بس کې ور لګید. تر دې مخکې هم د یاد سرویس په درو نورو بسونو کې ور لګیدلی وو. اسلام آباد های کورټ د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کړی دی. نوموړی د پلټنو د وفاقي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې د پوز د بدنامولو په تور نیولی وو. دغه پر ضد په راول پنډه کې مقدمه درج کړې وه. د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف په پاکستان غږ کړی دی چې په سوشل میډیا په خبریالانو د بندیزونو مخه ونیسي. ادارې په یو بیان کې ویلي چې د تیرو څو ورځو کې په دریو خبریالانو د غداري خلکو د راپارولو او پاکستان پر ضد د هلو ځلو تورونه پوری کړي دي. آر ایس ایف په بیان کې زیاته کړې ده چې باید د خبریالانو د زورولو لړۍ نوره ودرېږي. په امریکا کې ترهګرۍ په تور نیول شوی د یو پاکستانی ډاکټر د نفسیاتي معائنې حکم ورکړل شوی دی. د محمد مسعود په نوم دا ډاکټر او پخوانی څېړنکار دا مهال د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د پولیسو په تحویل کې دی. او د جاپان د پارلمان استازو یوشیدی سوگا د دغه هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه ټاکل دی. سوگا پرون د جاپان پارلمان په دواړو ایوانونو کې د باور رائے ترلاسه کړې دي.
اوریدونکو تاسو له شاهین بنیري څخه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم تاسو ته یو مرکه در اورو. تاسو لکه څنګه چې د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوریدئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبان ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو نن شپږم ورځ ده او دوی په طرزالعمل باندې د خبرو په طرزالعمل لا هم یو نتیجې ته نه دی رسیدلی. د دغه پلاوی وغړې شریفي زورمتی سره زموږ همکار داوود جنبش مرکه کړی ده او په سر کې ته پوښتنه کړې ده چې خندونه څه دي.
وروره تر اوسه پورې لا موږ اجنډا ته نه یو داخل شوي. د پرانیس کې د پروګرام نه وروسته لکه څنګه چې ما مخکې خبرونه کې هم ویلې، د دواړه لورو د پیژندګلوي یا معرفت پروګرام پامغه معرفت په پروګرام کې موږ د دواړو لورو نه ټیمونه وټاکل سو. سیاقه ټیمونه به په کاري اصول او یکران لار باندې کار کوي. ا دغه مخه ورځ نه وروسته په سبا ورځ باندې کله چې په کاري اصول باندې کار پیل شوی دی تر اندازې لحظې پورې. کاري اصول کوم سیمن کار نه ده چې په کې داسې کوم باندې یا جمله
زما پوښتنه ما هم دا و کنه دا یعنی تر اوسه لا اصلي ځای ته نه یاس رسیدلی. تر اوسه لا په دې غږیږي چې څنګه وغږیږي ولې دومره وګدیږي د خبرې.
خو دوه یعنی مشکل دا نه ده چې د موږ له لوري داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصول کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لوري مشکل په دې کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتلو باندې کار کیږي. تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به د عمومي ناستې او غونډې شروع شي او کدا پای ته ونه رسېدل. خو ډېر امیدوار یو چې دغه کاري اصولو باندې نن کار فاینل شي.
د قطر کې په قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د پلاوی د ټیم غړي شریفه زورمتی و چې زموږ همکار داوود جنبش ور سره مرکه کړو او په دې باندې خبرې کولې چې تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوی یا دغه بین الافغانی خبر چې شروع شوی د شپږ ورځو راهیسې ولې تر اوسه پورې کوم طرزالعمل نه دی ټاکل شوی؟ په دې اړه باندې تاسې د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې هم رپورټ کتلی شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. مخکې تر دې چې نورو رپورټونو ته ورشو، لږ دمه به وکړو، وړه غوندې او یوه سندره به واورو د فرهاد دری.
زمون کم تو محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چی نفرت تا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چی نفرت تا اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پر پشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو د فرهاد دریا سندره مور د مشال ریډیو ته غوږی پکتیا ته زو. په پکتیا کې ځایی چارواکو د ولسی خلکو سره غونډه کړې ده. دا غونډه چې په فیسبوک باندې هم لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده، خلکو پکې پوښتنې کړې دي، نیوکې کړې دي، شکایتونه یې کړې دي او چارواکو ورته جوابونه ورکړي دي او د خپلو کړو کارونو په اړه ورته معلومات ورکړي دي او د ځینو ستونزو حلولو وعده هم ورسره کړې دي. نجیب الله الوخیل پی رپورټ لري.
مخامخ لول سره ده غی غوند نومو چه پا حقی که ده پکتیا مدنی فعالانو قوم مخورو خبریالانو او یوشمی روسیدون کو خپلی غختنی پختنی او اندخنی لزای چارواکو سره مخامخ شریکی کده. دوی ده پکتیا یوشمی رول سوالی تا ده غزیده لولارو ده امنیت خرابوالی پوتو لکشتا امنیتی گواخونه او هدفی وجنی ده هغو ننگوانو پوتو گیاده کده چه ده خلق و جوان ده لستون دو سره مخامخ کده. ده پکتیا یو قوم مشر علی جان محمدی مشال رو ریوتا ویل
اتلو سکاونو کې چې دا حکومت را منتسوه الولین ځل ده چې جناب والی صاحب او ټول کمانډانان راټول کړ چې هغه امنیتی واک اختیار دي ولس لري او موږ ولسونه مخامخ ورسره کېنولو. دا رقم ته غونډې د پختیا د ولسونو لپاره او بل خصوصا د امنیتی ځواکونو لپاره ډیره ښه همانګي رامنځته کوي او ولس په سلو کې او یا په نورم باور زیاتوي.
مخامخ له ولس سره په ناسته کې د پکتیا والی د تندر قلوردو مرستیال امنیت قماندان د ملي امنیت رئیس د ولایتي شورا استاد او د ګردیز د امنیتي حوزو او ترافیکو مسولینو قومي مشرانو مدني فعالانو او خبريالانو برخه اخیستې وه. مدني فعال محمد کریم روخان بیا اول چارواکي هغه وخت د امنیت له حقيقي حالت خبريږي چې په دا ډول ناسو کې پرته له هر ډول خنډ ویری حقایق وایي.
دا غسي پروګرامونه موږ په میاش کې هر وخت ولرو هغه ستونزې چې ولست لري هغه به تر چارواکو رسیږي. امنیتي ستونزې به دوی ته خدل کیږي چې په دې ځکه امنیت تامین ده یا خراب ده تر څو بشپړ توګه باندې دولت د امنیت په اړه خبر شي.
د پکتیا امنیت قماندان سمونوال سلطان داوود سلطان هم وایي چې ول سره ګډې ناستې د هغوی د ستونزو اوریدل د هغوی امنیت خوندیتوب او هغوی ته ډاډ ورکول د دوی دنده ده.
دغه سي برنامه لر خپل جز د وظایف کې په سي مرده مې دیدم چې په هر میاشت کې باید ټول شوراګان سره ولیدل شي وکتل شي. دغه اتکا سوالي سره ډیر اړین ډیر
بلخوا د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي دا ډول برنامه د جمهوریت د ټینګښت، روڼتیا او د مسؤولو حکومت د غښتلتیا لپاره مهمې دي.
لومړی ځل د امنیتي ارګانونو مسؤولین مخامخ له ولس سره کیناستل او خپل تشویشونه، وړاندیزونه، غوښتنې، انتقادات شریک کړل چې دا په خپله باندې د جمهوریت د استحکام لپاره، د شفافیت او همدارنګه د مسؤول حکومت د کړنو د لاغښتلتیا لپاره ډیر مهم او اړین دی.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ټولې ملکي ادارې او عدلي او قضایي ارګانونه له ولس سره کښېني، د ولس غوښتنې او نیوکې به له نږدې اوري. دی وایي دا برنامه د ټولنیزو شبکو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، څو خلک وکولی شي چې له لرې هم خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړي. د پکتیا والی وویل په دې غونډه کې به د خلکو او رسنیو په برخه اخیستنه، همدارنګه د هغوی په نیوکو، غوښتنو او پوښتنو هیڅ سانسور نه وي موجود.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم زو میرالی ته چرته چې مظاهره شوې ده. خلکو ویل دي چې د ضربې عذب عملیاتو له وجې په میرالی بازار کې دوکانونه وران شوي وو، خو تر اوسه پورې حکومت معاوضه په بشپړ ډول خلکو ته نه ده ورکړې. ځینو کسانو ته ورکړل شوې ده، خو لا هم د دوی په اړه ډېر خلک پاتې دي. پاړی د عمر وزیر رپورټ.
د میرالی بازار تاجرانو، دوکاندارانو تیره ورځ میرالی کې د ډنګو مارکیټونو معاوضو ترلاسه کولو لپاره لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنې کولې چې میرالی کې ډیری دوکانداران چې سامانونه یې خبرې شوي له معاوضو پاتې دي. دوی دا هم وویل چې میرالی بازار چې مکمل ړنګ شوی و نن خلکو په خپل آباد کړی، خو ډیری ستونزې لري. حکومت ته د انعکاس، د بازار صفایی او داسې نورې ستونزې هوارې کړې. د میرالی تاجرانو مشر زین الله وایي چې وړاندې د میرالی بازار دوکاندارانو چې کمې معاوضې اخستې، ډیری دوکانداران له سیمو بهر ول، د معاوضو پاتې دي او د ړنګ شوو مارکیټونو مالکان هم له معاوضو محرومه دي. سو دا توانونو سروې دی وکړي.
میز دا کیمشټر ډاون کړه، دا مخکې میستا ماویزا میلاو شو، ځنه خلک پوتیس ول هغه یا په افغانستان شوی یا په دوبه ابو زبی تر ول، لکه چې مجبور شول خلک به ځکه میز ماویزا او خسته دی خلک شور او خسته وي چې میز ماویزا غوړي. د میز ورته چې په واخ سره تین سالا میستو ګورنمنت ماویزا کوي، یا به خلک شور او خسته چې میستا دا ماویزا میلاو شي، بیا دی وځنه د خلک وروتلو دی خلک احتجاج وکړو چې په کاروبار پروتي چې میز په کاروبار روان شي.
د میرالی تاجرانو اتحادیه یو بلغړې شفقت دا وړوای چې د بازار معاوضو سره سره د بازار یو شمیر امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. حکومت په هغه توجه ورکړي.
موږ مخشخته د جینا اونکو لا کول د خلکو چې د کوم نقصان شوه وي د معاوضه موږ غوښته. 2019 په اخیره شي مشته د ټیپی ګورنمنت مخینا 3600 سونه ته پیسې روکړل شوې. بقایا امشترا ډیر خلک اپ دی وجه پوتره چې سیک په پاکستان شي وي، سیک په بهر ملک شي وي، سیک افغانستان ته تللی وي. نو ایسا موږ د هغه د هادي پور وروتلی تیر چې کوم په زرینا خلک پوتې دي اخی ته د پیسې ملاو شي. موږ نه را مسلې دي میرلی دي بزور لکه وې چې سیم موږ د کندور وشي کې د شي وښته چې دیش لا کری په پرونو ورځ نه یسي امیش هیڅ سفر یو څه اکنور دي. دا نمونه امیش بجلی نشته د بازار دی ورسه امیش نه کاس سیستم نشته.
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان نو پوښتل، نو دوی وویل چې میرالی بازار دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوه، کپاتې وی دا غی پلاټنه کړی. د ډنګ شو مارکیټونو مالکانو چې کم تاوان شوه، ریلیف ډیپارټمنټ یعنی د مرستو محکمه ته کیس لګلې. هر ممکن کوشش کړي چې د متاثره تاجرانو نقصانات وازاله وشي او د بازار نور ستونزې هوارولو باندې اوس حکومت توجه ورکړي. احتجاج کوونکو وویل چې دوی په بیا بیا احتجاجونه کړي او پورم نه غوښتنه کړي. حکومت نه تمه ساتي چې आवाज به واوري، کني خپل احتجاج په خور او اسلام آباد ته هم غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ماخام تر شپگو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا په نوښار کې له اګست راهیسې په ماشومانو د جنسي تیری څلور پیښې ثبت شوې دي. له دې علاوه په ټول پاکستان کې داسې درې زره پیښې تیر کال رپورټ شوې. د دې وجه څه ده او څنګه یې مخنیوی کېدی شي؟ په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکا کاکا نیولې دی. دا کوڑی خټک تانهدار عنایت امجد د سپتمبر پر شپاړسمه مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر څوارلسمه یو سړی ورغی او ورته وویل چې ناسکه ورور یې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته یې وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 500 روپۍ ورکړې وې او ورته یې ویلي ول چې د پیښې په اړه څه ونه وایي. دا په نوخار کې له اګست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اګست پر شپاړسمه د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یوه 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوې او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوې، چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 1.5% یې په سند کې ثبت شوې. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي، او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلا وي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر شپاړسمه مشال راډیو ته وویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري، نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي، نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپل د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د پاتې خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي، او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول همداراز والدین نه وي خبر چې بچي چیرې ځي. میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان یې له کومو ګواښونو سره مخامخېدای شي، او بل دا چې خلک د هېواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د ځورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام ښیي چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکي د ماشومانو خپلوان، گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. له رپورټ سره سم له څه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه یې 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول. ارسان نظر وای څو کال مخکې تشدد کوونکی یا ځوروونکی ناشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول، نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وای په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي، بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشر منیزه بانو وای پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیس او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واری اوس هم یو بل رپورټ ته ځو. دا رپورټ د موسیقۍ په اړه دی. تاسو به اوریدي چې د امن لپاره خلک سندرې وایي، د وطن پر سي لپاره، د قام لپاره. زموږ اکثر پښتانه هنرمندان سندرې وایي. دغه څومره اهمیت لري او په سوله باندې څومره اغیز د دې موسیقۍ او د دې سندرو او د دې شعرونو شته دی، په دې اړه د سراج زهیر رپورټ.
مونگ نغمے دا محبت، مونگ بغمے دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مون شان، امن امن زمون شان، امن امن مون شان.
مونگ نغمے دا محبت، مونگ بغمے دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مون شان.
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل، موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي، خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په ښه طرف ته د بوتو لپاره یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهېږو چې دا موسیقی د څه شي، چې موسیقی مونږ لږ شانتې د موسیقی په غلوباب باندې پوه شو کنه، نو انشاءالله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوره ګڼل کېږي، نو پای کې انشاءالله تعالی چې سر فهرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زړونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو. دلګر زړونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو.
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوې، هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېښي.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې په هغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شیز کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیریا باندھے دا شہر خے انتخاب کو فخ آواز باندھے خ موسیقی سرا دا ترتیب شی اور دا دخل کو قبول طور سے نزدے دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دیر لے چینجنگ رات لیش.
ہمدرنگ دا چار صدی دا باچاہن پو ہنتون دا پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوے
شاعری عموماً راشی امن پراوستو کی دیا گئے دلوی کردار دے دلتا پختان خصوصاً دے تعلیم یا دے علم نلگ لری دی نو آگے دی موسیقی پر زبا باندے دی موسیقی پاوری دلو باندے آگے بند زر پوئی ہوں اور آگے کا علاج ہم رسی نو پختن معاشرہ کے امن دفارا نکلے شاعری دا آگا میوزک راشی سندرگاڑی ہوئی آگے کے سمرا مہم اور کردار ادا قبل ہے امن پر وسطو کے جنم کے بل دمرا مہم آلہ با شاید نہیں کرا دے رکھا میں
دا اے آر انور وینا دا چی حل با موجود وقت دا موسیقی دا لار پٹولن کی بدلون راوستے شی چی دا موسیقی استازان او شاعران ادیبان پا گڑا سرا دا موسیقی دا خوراولو لپارا کار وکڑی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سب ویر سب زاری چزما ساری وی
تب پا دغه چنګډا هم مسکا هم مسما
امن امن زمو شان امن امن مو نشان امن امن زمو شان امن امن مو نشان
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
ہارون بچا ہنری گڑے
پر لسنی مو بجو
تاندے ہلے
پر یونی مو بجا
د زوانانو غگ
پر دو بجو
روخانہ مستقبل
پر سلور بجو
حجرا
پر سلورنی مو بجو
او ریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي دغه خبرون چې تاسو اوس نمونه وردل دا سبا د جمعې پرز له مشال ریډیو اوریده شي اوس د خبرونې په اخیری شیبو کې او راځي چې له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وره دے خبرنا حکومت کورونا دا مخنیوی لپارا د احتیاطی تدابیر عملی کول لکبل په تیرو سلور ساعتونو کې 22 تعلیمی ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز نن په بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 14 اسلام آباد کې یو او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 سکولونه تړلې دي. د پیښور بی آر ټی یا چټک بس سروس په عارضي توګه تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام په حیدرآباد کې وزل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور لګېده. تر دې مخکې هم د یاد سروس په درو نورو بسونو کې اور لګېدلې و. د ټرانس پیښور لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د بسونو جوړونکو چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او چې کله د عمل سرته ورسي نو یاد بس سروس په بیا پرانستل شي. اسلام آباد های کورٹ د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کړی دی. نوموړی د پلټنو د وفاقي ادارې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې د پوز د بدنامولو په تور نیولې وو. دغه پرزدي په راول پینډه کې مقدمه درش کړې وه. د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف په پاکستان غږ کړی دی چې په سوشل میډیا په خبریالانو د بندیزونو مخه ونیسي. رپورټرز وداؤٹ بارڈرز نن په یو بیان کې ویلي چې 1300 ورځو کې په دریو خبریالانو د غدارې خلکو درا پارولو او پاکستان پر ضد د هلو ځلو تورونه پورې کړل شوي دي. په امریکا کې ترګرې په تور نیول شوي دي او پاکستانی ډاکټر د نفسیاتي معاینې حکم ورکړل شوی دی. د محمد مسعود په نوم دا ډاکټر او پخوانی سرنکار دا مهال د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د پولیسو په تحویل کې دی. هغه د مارچ په 19 د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایجنټانو د مینیاپولیس په سینټ پال هوایي ډګر نیولی و. د جاپان د پارلمان استازو یوشیدی سوگا د دغه هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه ټاکل دي. سوگا پرون د جاپان پارلمان په دواړو ایوانونو کې د باور رائے ترلاسه کړه. د جاپان پارلمان دواړو ایوانونو حکومتي ائتلاف کنټرولوي او د دې ائتلاف مشري د سوگا محافظه کارا لیبرل ډیموکرات ګوند کوي. یو یا کلن تجربه کار سیاستوال یوشیدی سوگا په داسې وخت څوکې سنباله کړي چې د نورو هیوادونو په سیر جاپان هم له کرونا وبا سره په مبارزه بوخت دی. د وبا د نړۍ اقتصاد ته سخت تاوان رسولی.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له شاهین بنری څخه واورید. دا د مشال ریډیو د خبرونو روسي خبری لنډیز وو چې تاسو اورید. د همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شوې. د نن ورځ لپاره سبا به د سره یو د ټول ټیم په سره ستوب د سره زو بشیر ګواخ مخکوم کوم کوم دې سپو پاتې وي. ډیو ریډیو اورید شئ.